مبارکه میاشت کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9:30 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقونو د فعالې منیژې صدیقي او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل نن پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د فعالان په داسې حال کې نیولې دي چې د هغو پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوش خوځښت د غړي منیژي صدیقي او د فبروري میاشتې په پیل کې د عظیمي او افغان د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه او د عظیمي او افغان د نیول کېدو هم څه باندې 3 میاشتې پوره کېږي. طالبانو د دې فعالانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې پخوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کاو. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي دا خبر نن پر خپل اکس پاڼه د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په حواله ورکړی. خبر کې راغلی دی چې اوسمهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له دې ټولنې غوښتي دي چې د نویو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د تیارۍ لپاره د اوکراین ته د پوځي مرستو د رسولو ترڅنګ خپل دفاعي صنعت هم پیاوړی کړي او خپلې زیرمې د ډکې وساتي. ښاغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژۍ په اړه په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې له 2 کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشیدو دي او روان کړکېچ د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفر څخه خپل هیواد ته ترستنېدو وروسته چې له ډونالد ټرمپ سره پټه کتنه هم پکې شامله وه ویلي دي چې د امریکا پخوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو بشپړ پلان لري. ښاغلی اوربان بیګانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې همداراز وویل چې ټرمپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالي مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت یې اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږلو ډډه کړې خو له مسکو سره اړیکې پالي زیاته کړه چې اوکراین په یوازې ځان په پښو نشي درېدلی. د هنګری صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوری پالو له اوکراین سره د 6 میلیارد ډالرو مرستې طرحه لا هم نه ده تایید کړې.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمد زئی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث د تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې دوه نیم کاله وتلي دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپله ښاغلی بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کاله وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکه هیلې وړاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکړم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې، په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشان یا بنیاد نه لري، بې بنیاده ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی ادعا کوي ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با ډیسپلین او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی، سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل امرینو
بله همان صاحب، بیل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وایئ دا ممکن وي، اما د ریچارډ بنټ خبرې ځکه دا خو ځانګړی راپورتر دی او خبرې هم چې کوي دی وایي چې د اثبات له مخې او د شواهدو له مخې
شواهد لکه د چارت بند گروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي، خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په میډیا کې نه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي، یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شی دلته خلکو وساتي، خو تر څو چې تر هغه هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی اگر یعنی انفرادی حرکتونه که دیر مخنیوی شویده پا لاره که پا سرکونه که پا نور زایو که نو دا راپوری لکه دایشی چه دیر زیاد درهی سکوم یو یا دو واقع پا دی که دایشی چه ای خود اسی عام و شمول شامل نده چه طولو ده طالبان و دمارت یو خاص سیاستی چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
همان صاحب لنډه مداخله کوم بخی په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلاره دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ او تاسو راپورونه مو کتل او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قوماندانانو شخصي زندانونه درلودل، اوس هم فکر نه کوئ چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بنټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه هده پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه نشتوالې ډېر کم وي، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسي چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده، دلته د یو مافوق او مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده، که دا کوم سیاستي دا څه ویل نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ده چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا کوي هم ډېر کمی، او درېیم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان هم څه ډیر مننه راځي چې د بحث بل معلوماته هم ورسو. او د ورسې جګې په خوانای غړی او د سیاسي چارو شنون کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، استاس په باور د ریچارډ بنټ سرګندونه په څه معنا دي؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته وایو، که هغه په هره جامعه کې وي که هر څوک کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفو اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوې یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه ده د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. او په دې معنی موږ سترګې نه شو پټولی، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنې مجموع کې موږ نه شو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي. خو خفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړې، یو وجه هم دا ده چې شخصي اوږدې هلته استعمالیږي، هغه مقومي او سمتي او زباني مشکلات شته ده. او د دې مخنیوی په کار ده او دې لپاره باید کار وسي. او موږ دا ونه وایو چې نشته ده، شته ده. دغه مشکل ډېر زیات دي، له حد نه زیات شوي دي، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمدزی صاحب، زه خپله د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي. وایي په کندهار، کابل او بامیان کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینا یې په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته د څارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخباراتو او د قمندانانو لخوا دا زندانونه به په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي د هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپله دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه مانی، د داعش په نامه مانی یا د افتتابګر په نامه مانی، یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډېر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوی اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت یې مشرتابه ته راجع کیږي او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي. دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، چې دغې وجې نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي. هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنې ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه داسې موږ تاسو ګورو روزانه په زراو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه هم دا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او له دغه رقم ته غیرقانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمدزی، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته. او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغې کېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي دي او شکنجه شوي؟
د ما په اند مهمه دا ده چې باید د دغو خبرو جلوګیري وسي. یعنې دغه واقعیتونه شته ده، دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو، دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي، او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقعې دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفه اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پدی کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده، او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بېلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خودسرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یوغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی.
بله، کور ودان احمد زاده بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب، څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور سوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره سوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سمه نه ده.
حتی نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری اوس خبرې وکړئ. ما هم دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي.
طالبانو مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او د دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بنټ راپور چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونه یو یا دوه اقل نمونې دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای ښودلی وای او دغه شکایت چې شوی وای دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوال طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندي هم شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. عام نه ده او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق هم کوي او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره، دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کېږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو، نورنبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورنبرګ
سپتمبر دادگاه سه کسان اعدام شد و سه کسان لسون و کالون تیر کلا او آغا زنانه چه بخی عادی روابط در لدل آلمانان و سر اغوی سر نوخرل شو سر نوخرل شو اغوی باند خلق و سرک توپا چاوله او توهین کوله دا کارونه خو اغم بیر کم ده زکه چه اکثر ده که حکومت اغا الول مقامات سقا ده افغانستان روابطلی دی او سه چه راپورونه پده ده گزارشونه خصوصا رسمی گزارشونه که منعکس کیگه اغا ده خاص و منابع سختی اغا متعارف منابع سختی دا منابع پکار ده چه دا چک چه دا خپل دا منده سایی وایی
تاسو وایی چه ده ادعا چه ده کاغلی بینیت ده یا ده سرگندونی ده باید واضح وایی او نمونه اخیستل سه وایی چه ده زندارونه پا کم سیمو که ده یا اقل یا دو نمونه اخیستی وایی
اصلا زایون خود را معلوم شوه
وو زایون د زندانیانو هدف د زندانونو ما د پختن هم کول چې د ټکر به بل اخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنز څه غیزو لري په لاندې وخت محل کې ځکه ریچارډ بنټ پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشت کې طالبان ردی نو فکر نکوي چې دغه تلته ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ څه په کول په کار دي ترڅو دغه ټکر لمنځه ولاړ شي او بل اخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنکړل شي او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي.
جناب لودین صاحب دا سیدی چې لکه د دوالو طرف د سخت دریستوب دا د یو رواني او شخصی بنا باید ور و نلری که داشتی که ریچارد بنت طالبان و نظام سر اخپل از ذاتی یا تفاوت احساس کی او کرک و لری دا یو سالی چه راپور وکایی پکارده چه اغا مسلکی او پروفیشنل راپور ورکی یعنی
نو ملگری ملتون خو کلا چه اخپل راپورتار گماری دا اغا مسائل به دوی پام کنی ولی چه بیطرف او کس و گماری او مسلکی کس و گماری
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دوی په وپانه کې دغه شوی او خبره شوی چې هلته وار آن وومن په بنامه چې وار آن وومن په بنامه دوی تبلیغات کولی دا تبلیغاتي بنا باید ونه لري باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کی یا یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګورې د بند مایده نه شو صحیح تطبیقولی هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې د دوی دا خبرې کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخبنسي ته حکومت جوړ کړئ ورسره دا خبره بالکل نه وه ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپله هغه ماموریتونه سر پر اساسوله زما په خیال داده چې دوه طرف په کار ده چې اخلاقی تنازل وکي او په کار ده چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري نه په یو مشکل په نظر کدا ادامه ورکړي خو بیا په کار ده چې دا نمائندګي یا دا سمات بل چاته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي پدغه کسانو شیانو باندې پدغه امور باندې پکار دي چې هغه
بله همان صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو د راپورټر ریچارډ بنټ طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخیږي د دوی تګلارې نه خوخیږي نو دلته خود بشري حقوقونه د سار نړیوال سازمان هم پر لپسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي نور سازمانونه هم تقریبا یو خل دي سره
جناب لودین صاحب دا څه دي چې تاسو دا یو اگر رپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه هم کوي په دې راپور باندې استناد کوي دوی خپله یو علایده منبع نه لري خپله یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپله یو کراس چک وکړي چې آیا یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده یو منبع دي همغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خوله باندې یا د هغه منابع څخه اخباره کیږي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي دوی خپل ځانګړې دغه نه لري منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه یې کړي چې څومره د هر صحت او سکون څومره دی
کور ودان ډېره مننه همام صاحب احمد زای صاحب که چیرته دغه راپورونه چې خپریږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري، ریچارډ بنټ ویلی دی، د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونو کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټه دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي، تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کو، دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا باید هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پرې پټوو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی وو، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونسو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ د ورونو په شکل باندې، او حکومت بیر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبت استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه دي، موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کو، لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوهوی باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي، بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه څه د مجاهد نوم بدنامی، نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به مو سوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه دا ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وسي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باندې او که حکومتي توګه باندې. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته په عفا کې د ته بیا دغه رقم ته څنګه یا دغه رقم ته مشکلات منځ راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده تاسو د مرسي او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورو مسایده یا اخر به افغانان څه کوي تاسو ګورئ. د یو مملکت نشه چې هلته افغانان نه وي، په همسایه ممالکو کې ملیونو نومانې موږ او تعداد مهاجرینو طرف یې ده، نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.